دی راډیو ته ویل
قرار است د می حدود یک ماه
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یو غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایه شي.
افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالو ورځې په مناسبت یو لس ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي، خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو دغه اوسنی وضعیت د لیو پلوه په نورو ماشومان باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دی ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو که چېرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی په احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس راځو داسې یو ماشوم د ژوند کیسه در اورو چې خپله شاخه کار کوي څو خپلو څلورو خویندو ته د زده کړې زمینه برابر کړي. دا راپور مرزی احمدزی چمتو کړی دی.
دیر لسکلن منصور د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. خدای دې بې وزلی له کبله د ښوونځي تر څنګ کار هم کوي. منصور په خپلو کوچنیو لاسونو چې لا د کار جوګه نه دي په کابل ښار کې لاسي کراچۍ چلوي سو خپلې کورنۍ ته پیسې وګټي. منصور وایي پلار یې مړ دی، د کور نفقه د ده پر غاړه ده چې د ورځې سل یا یو سلو پنځوس افغانۍ ګټي.
دما پلار وا پاشو د چلور خوانه او دو ورونه نه مانه وړه کی دي دا ما بغاړه.
خدا یوازې منصور نه دی، بلکې د منصور نورګن همزولی او ان تر د واړه ماشمن هم لورته برخلیک سره مخ دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوسمهال په هیواد کې 1.2 میلیونه ماشمن چې کورنۍ د بیوزلۍ ښکار دي شاقه کارونه کوي. منصور د سهار لږ شپږو بجو تر لسو بجو ښوونځي ته ځي او بیا پاتې ورځ کار کوي. دی وایي چې ځینې وخت خویندې ورڅخه جامې او نور سیزونه غواړي.
کار داسې ورځې ډېرې راغلي دي چې ما ته د خور ویلې ټیکریا راوړه، بوټونه راوړه، ځانن کار نه شوی خیر، نن به ډوډۍ کور ته مې راوړه، بیا بله ورځ به د تاغه راوړم. صحیح ده، بیا دونه جوګار خون شوی یم، زه دونه نه شوی یم چې زه دونه کار نه شم کولی چې خور لپاره هغه اوسم.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې بیا تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د افغانستان اساسي قانون او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون چې افغانستان هم غړی دی د ماشومانو کار منع کړی دی، خو بیا هم په زرهاو ماشومان د بېوزلۍ له امله له توانه وتلي کارونه کوي. منصور وایي کله چې نور ماشومان په نویو جامو کې ګوري چې له خپلو پلرونو سره چکر ته وتلي نو خپل پلار یې وریاد شي.
د اختر په ورځ کار ته راغلم او خلک چکر ته تلل پلار سره. ما ویل کاشکې مې پلار نه اوس به زما هغه ته تللی ونم، اوس به چکر ته وتلی ونم. چې کله مې خورګانې ګوري چې وړکی ورور مې نه وای پلار مې چې پلار مې چې ما ته بوټونه والي کالي والي واسکټ والي چې اختر ده.
د منصور مور ګلسوم وایي میړه یې د یوې ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی او د میړه له مړینې وروسته یې زوی منصور یوازینۍ هیله ده چې په دیارلس کلنۍ کې د کورنۍ د نفقې درون پیټی په اوږه کړی دی.
دغه زوی مې که یا وخته یا ناوخته یې راشي دغه یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ پیدا کوي، ما ګزاره کوو څنګه چل وکړو. او دغه مې درې بچې دي، دغه منظور ځي سبایي نه پرېږدم، ځي مکتب وایي، ځي مکتب وایي، بعد له مکتبه چې راشي یو پیاله چای وچکي، یو مړې ډوډۍ وخوري، لاړ شي کراچي واخلي، لاړ شي د تا مال د ما مال وړي.
په افغانستان کې په خپل مرګ لمړینې وراخوا سو کلونو جګړو هم له ګڼو ماشومانو میندې او پلرونه اخیستي او په ماشومتوب کې د غم په ټغر کې نیولي دي. خو د دې ټولو سره سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف بیا دا اندېښنه څرګندوي چې شاقه کارونه د ماشومانو راتلونکي ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د عامه اړیکو مسؤول احمد جان نوزادي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
اول خو ماشوم باندې شاکه کول کار کول د قهر څو کې من دی پلرونه بعد خپل ماشومان پرې شاکه شاکه کارونه وکي او دوی به د شاکه کارونه څخه راوګرځي او پرې تر څو پرد نو نه هلان ولارسي شوځي وي او راتونکي شي
د یادونې ده چې په افغانستان کې په لسګونه داسې مؤسسې شته چې د ماشومانو د حقونو په نامه فعالیت کوي خو د څو کلونو فعالیتونو سره سره د کار اغیز او مسؤلیت نه دی څرګند شوی. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وین عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ستونزې تاییدوي خو وایي چې د ماشومانو د شاقه کارونو د زیانونو په اړه د هیواد په کچه کورنۍ ته عامه پوهاوی ورکول کیږي. نوموړی د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه وایي
عمده شاقه کارونه چې موږ ډېر سره یعنی ورته اندېښمن یو او کومه کوشش کړې چې اوس مهال هم موږ په زرګونه کسان داسې ماشومان چې په قانوني کې دوی په کار باندې بوخت دي په معادله کې یعنې دوی مو د باندې رابطه کړې دي او همدارنګه ځینې ماشومان چې تخنیکو په بټۍ کې اصلا درانه کارونه باندې بوخت دي یا هم ځینې ماشومان تاسو دې کوچني نازولي ماشومان وګورئ چې خپلو کوچنیو وړو لاسونو باندې دری شاګردان دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 2500 بې سرپرسته ماشومان په روزنتونونو کې ژوند کوي. دوی له نورو بې سرپرستو ماشومانو هم غواړي چې دغه وزارت ته مراجعه وکړي چې د ښوونې برخې ته پاملرنه وشي. خو پوښتنه دا ده چې روزنتونونو ته د بې سرپرستو ماشومانو په استولو سره به د دوی ژوند وژغورل شي خو کورنۍ ستونزې به څنګه او څوک ورهواري کړي.
محترم اوریدونکو، اوس هم د ځینو ماشومانو غږونه اورو چې د خپلو ستونزو په اړه غږیږي.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ او ټولو افغان ماشومان ته د مبارکي وایم.
منګه د ماشومانو جهانی ورځ نه پیژنو. منګه راغلی اسو چې د غلط لرګي ټول کو کاغذونه ټول کو خپل ځان پیګنو.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده او زه دلته راغلی یم کاغذونه ټولوم او خپل کورنۍ ګرمه وساتم په کاغذو.
ماشومانو ورځ دراوتی من کار دراوري کراچۍ م راغسته ده. نن من کار کو او د خانان خلکو ته نن مبارک اورده چې پیسې لري او موږ غریبانان خلی.
د ازادي رادیو محترم اردوونکو د خبرونې دا برخه مو یو لاند ګردی میز ته زنګړې کړې چې لیمه می اخیل او یاسر قربان دی. په دې ګردی میز کې په افغانستان کې د ماشومان ستونزې او د هغو د حل لارې پاړه بحث شوې دي.
حکمر صاحب، په څه ډول سره کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ماشومان مرګ ژوبله تر ممکنه بریده ټیټه شي؟
سلامونه تاسو ته، ستا خوږو ملګرو ته، نوزادی صاحب ته د ماشومانو د ورځې مبارکي درته وایم. اصلا په افغانستان کې جګړه زه فکر کوم د نړۍ پر مخ تر ټولو بدرنګه جګړه ده. یو مخ د بدرنګوالی دا ده چې ډیره وغځېدله، تقریبا 30 کال یې ونیول. او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې ترهګري او جګړه وخت په وخت نوی مخ را برڅیره کوي. موږ تقریبا کچیرې د ښار او د غره خبره راواخلو، په تیرو 30 کلونو کې دریم څه چې څلورم نسل دی طرح او ویر د رابرسیره کېدو په حال کې ده. د داعش پدیده چې په افغانستان کې نوې ده تر ټولو وحشتناکه پدیده ده او متاسفانه همدغې پدیدې زموږ 3.5 میلیونه تاسو غوندې کلاني ماشومان له دې محروم کړي دي چې ښوونځیو ته دې ولاړ سي. بنا ان له جګړې له ښارونو بهر ساتل، جګړې له کلیو بهر ساتل، په ټولو کې د جګړې ورکېدل به یوازنۍ لار دي چې زموږ ګلالي ماشومان هم له مرګ ژوبلې نه په امان کې اوسیږي او هم په ښه ډول سره خپلو ښوونځیو، خپلو درسونو او خپلو لیکلو ته دوام ورکړلی سي.
خوب، حکومت به مخالفینش در جنگ داخل است، په سازمانهای بین المللي در زمینه چیز کرده میتواند تا زندگی اطفال در افغانستان نجات داده شود.
یونیسف من حیث نهادی که ما برای اطفال کار میکنیم و صدای ما بالای همه جنگجویان یعنی میزکی اطفال در هر جای وجود داره. مثلا همین مخالفین دولت هم اولاد داره، طفل داره، بچه داره، دختر داره. صدای ما بالای یعنی میزکی تمام قوانین جنگ باید مراعات بکنه و اینا باید تلاش بکنه که به هیچ وجه مردم ملکی را به خصوص اطفال نباید هدف قرار بده. جایی که محل تفریح اطفال است، مکتب است، جای آموزش است، از اونجا باید حمله به صورت نگیره، یعنی عملیات معریبوی باید در اونجا صورت نگیره و از مکاتب، از مدرسه، از اینجا نباید به سنگر استفاده شود. اطفال نباید در جنگ استفاده شود، یعنی هیچ طرف نباید اطفال در جنگ استفاده بکنه. این یگان نقش است که ملل متحد یا یونیسف میخواهد که بالای تمامی کسایی که در جنگ داخل صدا بکنه که حقوق اطفال به در نظر بگیره و اونا مراعات بکنه.
حکمر صاحب، لما شما نه په جنگ و انتحاری عملو کی کار اخیستل او د کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره د ماشومانو شقه کارونه د نړۍ په ټول قوانینو کې منع شوي دي، خو په افغانستان کې دا هر څه ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت ولې په دې برخه کې جدي اقدام نه کوي؟
ګورئ که حکومت په دې توانېدلی یا توان دې ورسره وای چې ټولو بدو پدیدو ته دې په مملکت کې د پای ټکی کېږدي، دا کار به په یوه ورځ کې کړی وو. متاسفانه موږ لکه څنګه چې په ټولنیز لحاظ سره په ستونزو کې راګیر یوه ټولنه یو، په رسمي او حکومتي شکل سره هم د یو متمدن حکومت د جوړولو په حال کې یو. متاسفانه دغه جنگیالي ماشومان، دا د سړک د غاړې ماشومان، دغه مکتب نه بهر ماشومان د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بل خطر ده. یو خطر دا ده چې دوی به بې سواده یي، دوم خطر دا ده چې له دوی نه په هره برخه کې بعد استفاده اخیستل کیدلی سي، دوی د جنایتکارو ډلو لخوا استفاده کیدلی شي، د ترهګرو ډلو لخوا استفاده کیدلی سي. متاسفانه په افغانستان کې امکانات په دغسې یو حد کې نه دي چې هر چاته د خپل ځای کې د هغوی له اړتیاو سره سم خدمات ورسوي. ځکه موږ وایو چې خدای دې دا بده پدیده له دې ملک ورکه کې چې هغه جنگ ده، زموږ د بودیجې 15% زموږ د نظام د بودیجې 15% هغه په جګړه مصرفیږي. که تاسو 15% راوړئ دا خواته د خیریه کارونو یا هم د پراختیایي کارونو په برخه کې ترینه کار واخلئ، دا ډیره غټه لاسته راوړنه ده. متاسفانه د افغانستان نړیوالو دښمنانو افغانستان په داسې لوبه کې ګرم ساتلی ده چې د بودیجې ستره برخه یې، د فکرونو ستره برخه یې، د استعدادونو ستره برخه یې، او د بشري ځواک ستره برخه یې یا د جګړې قرباني سي او یا هم په جګړه کې مصروف ساتل سي.
آقای اکمل، در راپورهایی که از طرف نهادهای بین المللی نشر شده است گفته می شود که وضعیت معارف در افغانستان خرابتر شده است، علت چیست؟
ما وضعیت معارف از لحاظ کمیت و از لحاظ توسعه خدمات تعلیمی در حالت بدی نمی بینیم، اما اگر وضعیت معارف در مقابله با شرایط جاری در افغانستان شما ببینید، بله مستقیما رشد ما، کیفیت ما و بهبود حالت ما رابطه مستقیم داره با حالت امنیتی و ثبات در افغانستان. به هر اندازه ای که ثبات در افغانستان با خطر روبرو میشه، وضعیت امنیتی خراب میشه، به اونمو اندازه طفلکای ما، معلمین ما، محیط مکتب ما، حتی خدمات ما آسیب پذیر میشن. ما میپذیریم که در چند سال اخیر ما تلفات بسیار زیادی را دادیم، خطرات بسیار زیادی را متحمل شدیم.
اکمل صاحب، باز غفلت در این کار فکر نمیکند که باعث هدر رفتن یک نسل کشور شود؟
یک نسل بزرگی را که ما به نام نسل بی سواد در افغانستان داریم قربانی اینمی طهارت هایی بوده که 30-40 سال قبل شروع شده، و ما هیچ شک ندارم دیگه که اطفالی که امروز به مکتب رفتن نمیتونن 30 سال بعد یا 20 سال بعد میپیوندن به نسلی که ما از شکایت میکنیم که چرا اینا بی سواد ماندن و باید اینا با سواد شوند. متاسفانه شرایط همین رقم آمده، سهلنگاری از طرف ما در کار نیست. نوزادی صاحب هم بهش اشاره کرد، ما هم گفتیم که ما هر رای را پیش میگیریم که مکتب باز شوه.
نوزادی صاحب غواړی تاسف نظر هم وورو
په یکنی ډول باندې راتلون کې بډیر تاریخ کوي که موږ شوونځي ونه درو، که موږ پراتلون کې زموږ ځوانان، زموږ ماشومان و شوونځي ته بلل نسی که دوی څه ځنه کې.
تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر. لطف نلیر من انا کور مودم.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اوس هم را ورسیدو د خبرونی ورستی شی بوته او د جمن سره سم ډرامه چې د آزادی رادیو همکاران چمتو کړي خبرې دوته چمتو ده.
احمد بچیم بخیر دیگه، زود شو چای تا بخو، برو موتر شویی که خلیفیت سر قار نشه. بخیر گروه مادر.
وعلیکم
مادر.
بله
به احمد بگویم که برم کالای نو بیاره.
نه بچیم امروز نگو، یه داره که شیر نداره، امروز پیسی خدا شیر میاره. خب برو مادر.
خیره مادر.
بگی بچیم نانا کن. بگی
مادر خیلی بوره نیست.
خور نکن برو که بیدار بیای دیگه رکی باز برد میاره
خیرم میکنی
نه گفتیم بچیم بگی بخور بگی دیگه بگی چایی کتاب بخور بگی کنم بخور دیگه
مادر من رفتم سر نو وقت شد
برو برو مادر خود برو پانای دخت کن چرا بایی
بس مادر دیگه نکن
اخبار موتور پاکش کن ساکش ده سلام من تایرایشان بشه
سلام علیکم
سلام علیکم
جان
جوز خیر خیر
ساعت خوب است بخیر است بچه شای موتور من تیز یک پاک کنه شام شده نو وقت شده
اخبار
بشی نمیشینی
نه بشی بشی آجی
احمد کلا میشه والکم بچه امدام چیست
احمد
تا ایشان میشه موترشویی میکنی کار میکنی پدر چی کار میکنه
پدرم مرده فوت کده
در خانه کس دیگه نیست که امرایت کار کنه
مادرم هستک و هم مریض است
چرا مکتب نمیخونی؟
خو خرچ خانه در دستم هستک
اگه مکتب بخونی آرزو داری داینده چی شوی؟
انجینیر
سلام حاجی
سلام وعلیکم بچم چطور هستی؟
خوب هستم
کی از خانه؟
خانه؟
آه
هستک
مادرت میتونه بیا اینجا ما برم داخل
بریم
بخواهیم
مادر مریض
است خب، کس خروی گیر نیست؟
نیست
بریم بیا سلام علیکم خوشکر خوب هستین و ما پسه تان از احمد جان شنیدم دیروز موتر مورده بودم در موترشویی بر ششتن احمد دیدم پرسانش کردم قصه کرد گفت مادر مریض است تو بیا بچه این پالین بیشی بیا دیگه ما تصمیم گرفتیم همشیره که همی احمد جان بخیر در مکتب روان کنم و مخارج و مصارف که شما ضرورت دارین ما خودم شخصا این را میپردازم
خیلی خدا دارم
Start خبر معتبر موج متوسط 1296 FM.